Nasıl şaka yaşıyorsun?
سلام نو وخت مو بخیر خره خلاص د مهاله پرونی ته په لهم پر خبرونه کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي چې د جنولبړی الوتکا تیر مقام د کندهار ولایت احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته د وزارت په لمه کې چې په ایکس ټولنیز شبکه کې خبر شوی ویل شوی چې ل جنوب لویدیز سیمې درې سوا شپک سلبیخت اجن په دې الوتکه کې د هجده مراسم تر سره کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږدول شو دي تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد او اوقاف وزارت ویلي و چې د افغانستان د شمال زون سلګونو حاجیانو د مولانا جلال الدین محمد برخي نړیوال هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته لیږدول شو دي ټاکل شوی چې د سکال د حج په مراسم کې د ګډون لپاره له بیلابیلو ولایتونو تر دېر سره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شو خغلی مبین ته نږدې سرچینو چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبان یو جنجالي ملاتړی شخصیت د ازادي راډیو ته تایید کړی چې هغه نیول شوی او په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی نوموړي چې د جنرال مبین په نوم پیژندل کیږي ویل کیږي چې هغه د پوځي محکمې لخوا د نظام د پالیسیو پر ضد بیانونو ورکولو په تور محکوم شوی دی طالبان حکومت په دې تړه رسما لاس نه دی ویلي طالبان مخکې د پکراتو نیولو خو پریښی دی امریکا او واشنگتن د دوشنبه په ورځ ول چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمول لپاره وی موافقه ته رسیدلې دي واشنگتن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصادي ګډوډ کړي او مالی بازارونه لړزولې دي د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بنسنټ په جنیو کې د چنئی چارواکو سره له خبرو وروسته خبر اعلان کوي چې دوه خواوو د نوي ورځې لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقه ته رسیدلې دي روسي خبرمدا چې پولند ویلی په کاراکو کې په د روسي قونسلګری وټړي مخکې دی پولندي چارواکو ویلو چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خی د روسي پټ ادارې پاغل لوی او لګیدنه کې خېلوي چې د 2023 کال په میمیاش کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وبله د اوکراین له جګړې رئیس د روسي او پولند ترمنځ اړیکې سختي ترنګلې شوې دي چې ورسا مسکو په تخریب او سایبری بریدونو تورن کړی دی هغه تورنو چې روسي رد کړی دی روسي د پریکړه د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل خبرګون اجمالی کړی دی پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په یو په پوزانان کې د روسي قونسلګری هم تړلې وه من نه تا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې تیرو درو کلونه کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ریویشتر د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړیدل
د طالبانو دراتک څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې سپری کنده نیول شوي
د اداري چارو پر مهال د کمیشن کارانو پر اضافي او ناقانونه پیسو اخیستو نیوکې
کولم یې ملګری تقریبا $900 په ورکړ او کم مجبور شي کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي چې موږ ورنکې نو دا ستونزه نه حلېږي
او خوست کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړیدل خبرونه کړتن او راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو درې کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې نږدې درې زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړې دي د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته تر پانتو ورځې نجونو پر هر ډول ستاکر باندې زلګول شو دي او د لکان لپاره په خوندوی کې د کافي درسي موادو د کمښت او اند نشولې راپورونه ورکړ شي دي نور هله اکرام لکرام پر پورک
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300,000 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 1,950 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 403 مالی کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 440 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20,000 ډیر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 289 نوي ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنی چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 15 مدرسې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې. داسې خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې. خو دې ترڅنګ باید د عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دینی علوم ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې د اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې وایم د دینی علومو ترڅنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. او په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سمبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وې چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وې. د پوهنې وزارت دا هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوې. د تیر 2023 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایدیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایدیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د تلیفون پر کرښه د پوهنتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر سیف الله دی وزین وصل شو دی. سلامونه وزین، سه وخت بخیر. کراته وایي چې افغانستان کې د 3,000 مدارس جوړېدل څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې اسلام د افغانستان د ملت د غوس اکثریت دین دی او اسلام د ژوند نظام او قانون دی او د افغانانو ژوند مختلف اړخونه د اسلام نه متاثر دي او دولتونه حکومتونه باید او حتی خپل خلک د دینی د اسلامي او شرعي پوهې په پرمختګ کې په خپراوي کې خپل ونډه او برخه ادا کړي. اما څرنګه چې اوس په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول او تاسیس دا بهیر روان دي درې نیم کال راپدې خو دا نه په شرعي لحاظ درست دی نه د افغانستان د ضرورتونو سره تطابق لري. یعنی په شرعي لحاظ مونږه دا تقسیم غلط دی چې دینی او غیر دینی علوم په اسلام کې دینی او غیر دینی نه لرو. هر هغه علم چې هغه ټولنې لپاره ګټور دی مفید ټولنه ورته ضرورت لري کې هغه شرعي علوم دي قران او تفسیر او حدیث او عقاید فقه داسې علوم او یا هم هغه نور علوم چې لکه ساينس لکه ادبیات دغه علوم چې ټولنه ورته ضرورت لري دا ټول دینی علوم دي.
اوس وزیر دغه زده کړو دغه علوم ترمنځ څومره لوی واټن رامسته شوی ده په سنی وخت کې؟
نو دغه د اسلام له نظره دغه تقسیم په اساس باندې دا غلط دي. دا تقسیم د درست اسلامي تقسیم نه دی. نو هر هغه علم چې اگر مسلمانان ته ضرورت لري ټولنه ته ضرورت لري هغه یا تعلیم په فقهي لحاظ یا فرض عین دی یا فرض کفایي په دوه صورت یغه دینی علم دی. نو دغه شرعي علوم دغه دینی مدارس جوړي کې د شرعي علوم لپاره دا اړین دی. اما د سي مدرسه جوړول هغه د مکتب په مقابل کې درول دا د مکتب او د مدرسې ترمنځ تقابل زیاتې دا یو نو خطرناک سیکولریزم افراطی سیکولریزم او افراطی دینی افراطیت ته دواړو ته هم دینی افراطی سیکولریزم ته لار هواری هم دینی افراطیت ته لار هواری او دا د ټولنه په خیر نه ده. باید د مکتبونو او د ښوونځي او د مدرسو جوړول او تاسیس په افغانستان کې هغه د یو پلان سره سم ترسره شي او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم جوړیږي. دا باید دا وکتل شي په افغانستان کې څومره دینی مدرسو ته ضرورت شته شرعي علومو لپاره ضرورت شته چې حکومت هغه حمایت کې جوړ کړي. اما دغه سي بیرویه مدرسه جوړول چې اوس د بهر کلی کې او په هر منطقه کې مدرسه جوړول او کنه د کیفیت ته اهتمام ته موجود کیږي هغه اوس نه استاد ته توجه کیږي هغه اصلا دینی د شرعي علوم نور تضیفی ځکه دغه نصاب او دغه د مدرسې نه باسواد تولیدي. تاسو باور وکړئ خو چې اکثرا د دې دینی مدارس نظر زه خبرم چې اکثرا د خلک د شاګردان په پښتو دری کې دوی سواد نه لري عربي خو په خپل ځای پرې ده. نو دغه دینی مدرسې په دې شکل نه مولا نه عالم تولیدوي فارغی نه باسواد فارغی هم دغه خلک راټولوي چې هغه په یعنی ټولنه باندې بوجي او نه د کار بازار لپاره دوی لار موندلی شي.
بله اوس یو طرف ته لکه څنګه چې تاسو ویل شمیر خورا ډیر زیات دی د مدارسو بل طرف ته موږ تاسو په کیفیت وغږیږو په افغانستان کې د اړتیا په تړاو باندې وغږیږو څومره اړتیا درخته هم داسې مدارس ته کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید مکاتب باندې کار وشي په ساينسي علومو باندې کار وشي افغانستان دغه سیو ټولنې ته دغه سیو ځکه دغه سیو ځوانان ته اړتیا لري چې خپل ټکنالوژي د خپل د زده کړو د ساينسي علوم سره دوی وشي کول چې افغانستان نړۍ سره سیال کړي.
ګوره اصلا دغه تفاور یو غرد تصور غلط دی کنه. اصل ما یو ځل پټینګار ته خبره کوم دا زما خبر نه دی دا د ټول علما خبره ده چې اصلا یعنی مونږ دغه دینی او غیر دینی تقسیم نه لرو په اسلام کې. په فقهي لحاظ هر هغه علم چې مسلمانان اسلامي انساني ټولنه غته ضرورت لري دغه زده کړه یا فرض عین ده چې هر یو باندې یو هر کس باندې فرض ده یا فرض کې فائدہ ټولنه باندې فرض ده چې د کفایت په اندازه باندې متخصصین ولرو چې په دونو دند د کیمیا بایولوژي ادبیات کمپیوټر دا ټول دینی علوم دي ځکه چې په دې باندې سړی اجر ګټي ثواب ګټي دا یو انسان کفایي فرض تر سره کوي. نو دا غلط تصور چې متاسفانه د طالبانو سره پرست حکومت متاسفانه په دې باندې ټینګار کوي یو غاډي ټول افغانستان مدرسې کې په شرعي لحاظ دا درست نه ده. قران کریم وايي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم لتفقهوا في الدين. یعنی هر ټولنه یو سکسان یو سکسان دي لار شي تفقه في الدين وکي دین زده کړي. اما ته ټول خلک د دینی مدرسو ته تلار شي نو د ژوند د بي توازن کېږي. یعنی دغه توازن خرابېږي ځکه چې یعنی د قران په اسلام لرویا دا مطلب نه دی چې ټول خلک مولا او مولوي خاري شي سکسان د کفایت په اندازه د اصلا شرعي علوم کې تخصص کول دا فرض کفایت ده. یعنی په ټولو کې کفایت د ضرورت په اندازه فرض ده هغه نه به فرض نه ده. نو ازمه دا و چې دغه دینی مدرسې جوړول په دې شکل د افغانستان لپاره ستر فاجعه رامنځته کوي.
بله بله اوس غواړم په اخر کې پرمدي باندې پوښتنه کوم دغه شکل باندې روان اوسو افغانستان راتلونکي به څنګه وي؟
دا راتلونکي ډیر تیار ته په دې شکل باندې بي بي جان ګوره ما مخکې هم دا خبره وکړ چې د دینی مدرسو جوړول حمایت د ضرورت په اندازه د دولت وظیفه ده دند ده چې هم دولت او ټولنه په دې برخه کې باید خپل رسالت ادا کړي ځکه د یو ضرورت په ټولنه کې اما د هر شي تورم او د زیات نه د اندازې نه زیات د خوته توجه کول دا په دې معنی ده چې تا نور اټخونو د هیروي او دا په سیاسي ټولنیز ټولنیز فرهنګي خطرناک نتایج لري چې دغه نتایج لاس کال وروسته بیا ټکل ټولنه د متخصصینو او د نورو تخصصاتو کې د متخصصینو د کمښت سره مخامخ کیږي او دا د ټولنې د واستپاتې سبب کیږي د مسلمانانو د ضعف سبب کیږي هغه وخت بیا د کوزي پښتنو خبره الته په پته لګیږي
مننه ډیره زیاته مننه د پانتون ساده او د زکر فال ډاکټر فضل الدین وزینو چې موږ سره مرکه وکړه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو لتونې شمیر رسیدونکو دا کوي چې د دری چارو پر مهال تری کمیشن کران اضافي او نه قانون پیسې اخلي دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډیری ادارې له هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني ادارې چارو او استادو د اجرا کولو پر مهال تری حتی په سلګونه ډالر اخلي دغه افغانان اندېښنه کوي چې د هیواد اوسني اقتصادي حالت ته په کتو د ډول فساد یې ژوند نور هم سخت کړی دی نور حال د فیروزه زی پراپور کې
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه میگیرن
د کابل خار یو وسیدون که چی ده موضوع ده حساسیت لامله اینا کتل نومی راپور که خبور سی ازادی رادیو سرای خبرو که دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې ترې کمیشنکارانو پیسې اخیستې دي دا وایي که څوک په قانوني توګه خپل اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاشتو یې وخت نیول کیږي په داسې حال کې چې په خبره کمیشنکاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي د زیاته کړه
شخصا خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کده و تخلص فرق کده و تخلص خودم بود تخلص خودم دیگه چیز بود
شخصا زما خپل اسنادو زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلو هغه می جوړو باور وکړي چې د دولت شوبه په شوبه وزغلوله کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زش پګ نشې ورسته راشه وویل زه چې ستاسو اسناد تیری شوی اصلا په افغانستان کې بس خواست کول ډیر سخت کار دی نو مجبور او کله کېږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي
د کابل خار یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل پراپور کې نوم خبر سي ورته شکایت کوي
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دې چارو په مخمنه بوج خصوصا د کارونه یا د کمیشن کاری د تذکرو بخښل یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخصل پر محل باندې خلک مجبوری کی تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکي زما په نظر باندې عمده عامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورتوي دا زیاته ده او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي په نش کوي چې د یوې تذکرې لپاره یې موټر د جواز سیر یا د لیسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیری کې
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي د افغانانو وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی د غروانو کمیشنکاریو او د دوی په خبره بډ واخیستو ترې ژوند نور هم سخت کړای دی د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل ملګری تقریبا 900 ډالر یې پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا ستونزه نه حلېږي د دې کار مشکل پیدا شوی او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته 100 ډالر مانی یو پاسپورت دپاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکره د بایومټریک تذکره او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کی
کنه خو دا د مراحل آسان شي نو دا کمیشن کاري پر دې کې ختم شي نو د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي
د خوست ولایت یو سیدونکو چې د همدوار تستونز لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسانس واخلي لکه مسول چرواکو هیله ده چې د غبرخه ته پام وکړي او پوکیمنه د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورت او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څرګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2025 کال د فبروري په 11مه د 2024 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 100 نمرو ترلاسه کړي او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
د افغانستان د شطرنج د فدراسیون چارواکي په دې واد کې د شطرنج لوبو د زندیدو په اړه اندېښنه ښیي. وایي که چیرې په دې لوبو بندیز اعلان شي نو په دې برخه کې د لسیزو لاسته راوړنې له منځه ځي. د دې فدراسیون سلاکار خیبر فرازي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان د حکومت لخوا د شطرنج د زندولو له اعلان وروسته د شطرنج ډېرو لوبغاړو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د شطرنج سیالیو د زندیدلو اعلان وروسته د شطرنج د ملي فدراسیون یو شمیر چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې پریکړې اعلان د دوی لپاره ټکان ورکوونکې خبرو. د افغانستان د شطرنج د ملي فدراسیون سلاکار خیبر فرازي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه لري چې که شطرنج له دینی اړخه حرام وبلل شي په دې برخه کې به د سولې سيزو لاسته راوړنې زیانمن شي. دی وایي دی پریکړې په رښتیا هم ډېر سخت اندېښمن کړی. کوم څه چې زه ورته ډېر په تشویش کې مغه داده چې دا له دیني اړخه حرام ونه بدل شي. موږ ټول د شطرنج کوونکي چې په اړیکه کې اوس مهال ټول خپل فعالیتونه درولي او له ټولو سره اندېښنه ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د شطرنج فدراسیون د تشکیلاتي ستونزو او د مسؤلینو د نه موجودیت له امله د بدني روزنې له ریاست سره رسمي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومی مودې ځنډولې ده. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې ویان اتل مشواڼي د یکشنبه په ورځ له طلوع نیوز په نوم خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د شطرنج په اړه د دینی څېړنو او په دې فدراسیون کې د بې نظمیو له پای ته رسیدو وروسته به د ورزش ادارې تر چتر لاندې د دې فدراسیون د بیا فعالیت په اړه پریکړه وشي. نوموړي د شطرنج په فدراسیون کې د مشرتابه په کچه ستونزې او د شطرنج په اړه شرعي ملاحظات د دې سیالیو د ځنډېدو لاملونه وبلل. د افغانستان د شطرنج فدراسیون یو شمیر پخواني چارواکي هم د دې مسلې اندېښمن کړي او وایي چې د طالبانو حکومت باید په خپله دې پریکړه بیا غور وکړي. د دې فدراسیون پخواني رئیس اسماعیل جمشیدی ازادي راډیو ته وویل کدی لوبی له شرعي اړخ کوم ستونزه درلودای نو د سعودي عربستان، پاکستان او ایران په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د شطرنج لوبه د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ کې کیدابه نه کیده. شطرنج یو لمده او لیلم سره مخالفت سم پریکړه نه ده. زه هیله لرم چې طالبان په دې برخه کې خپل پریکړه باندې بیا غور وکړي او د شطرنج فدراسیون ته د فعالیت اجازه ورکړي. د شطرنج د برخې یو مینوال او کارپو نور محمد سلطانی د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
شطرنج د فکر د حافظه تمرین دی او شطرنج څنګه سال نه پیژني دا د کوچنیانو دی د ځوانانو دی لویان دی خزینه او نارینه د ټولو شطرنج یو داسې دی چې هر څوک کولی شي چې په دې بوخت وي او تمرینات وکړي.
په افغانستان کې د شطرنج سیالیو د زندولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې هیواد کې پر آزادو سیالیو یا ایم ایم ای بندیز لګولې او نجونې د فوټبال په ګډون له ټولو ورزشي فعالیتونو منع کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې دای به شخصا ترکیه ته ځي او خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ته سترګې پلاره دی. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه ترې وکړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سمدستي لرې روسیې سره مستقیمه خبرو ته کښېني. نور حال په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له غد ماسکاو او کیف ترمنز د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکرين سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکرين ولسمشر او اروپای متحدانو یې د دیرش ورځنی اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیز شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکرين سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمه خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکرين باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وینو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ترامپ د طرح په غبرګون کې زلنسکی یو ځل بیا د بشپړ او دوامدار اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د می په 15 نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرح ملاتړ وکړ، ترامپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمه خبرې دې پیل کړي. پوتین د می په یو لسمه په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه را بللې و د دیرش ورځنی اوربند په اړه د اروپای مشرانو غوښتنې ته لپام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د روانې پنجشنبه په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلی دی چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده.
د خوز مرکز اړوند سړو بو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت بو سربند جوړ کړی چې په دې باندې په کافي اندازه اوبو مهارو ذخیره شوې دي. سیمهوال وایي د اوبو په مهارو سره لسګونه جریبه کرنیز ځمکې آبادی شوې، د بو کچور سره لوړه شوې او د سیمه په وښنه او تفریح منطقه بدله شوې. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
دا د مرکز اړوند سړو بو پسیمه کې د ایوي کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند چې جوړېدوې د دې ځای اوسیدونکو ته ډیر اسانتیاوي برابرې کړي او د دې ځای په خوانی وچورونه او شاړزمه کې او غونډې ورسره شنی او آبادی شوې دي. د سړو بو د میاخیلو کلی اوسیدونکو وای افغانستان او په ځانګړي ډول خوز د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډیر سرچینې لري چې په آبادی سره خلکو ته پوره اسانتیاوي برابرې درلای شي. د سربند مسؤل محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېر لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخیستلی شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 1,000,000 افغانۍ په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټه موږ د مایونو تولید ته نه کوم، مایون ورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطحل وړه کړی دو هغه څویون چې مخکې وچو اوبه لري.
په ټوله کې تر هوارسیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول آسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکو هموایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکو محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرسته کوو چې الحمدلله کوز خوار د ډېره غټه اوبه بهږي. دا کافي اوبه ده او دا موقتی وبنه دایمي پخاو بده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبده مهر شي. دا سينور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غا وب مهر شي ملداري دي پورا دي ملک دي وطن دي خلا دي پورا دي بوټو دي پورا ټول دي پورا پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغه سیمو ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوي له پامه نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل او تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان زورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده د تفریح ځایونو آبادول. د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي. خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کی. د شمال خورم سندیز یوازې مشر عبدالقیوم ثابت ول
د چکډیمو دی فاره مو په خوست ولایت کې کین کا وکړه دا وای چې
زر چک ډیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چک ډیمونه په هر اول سوالی کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډیر زیر زمینې ویلرو دی او بو دي فارس او بو هغه سی مہر سی او بو مطلب تغذیه سی خو ان شاء الله کار روان دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.